د ازادي رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه یو ساعت داو د موسیقۍ د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نن لس میاشتې پوره شوې. د 2021 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوري نظام سقوط شو. په تیرو لسو میاشتو کې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول، د نجونو لیسې او ښوونځي بند شول، پر ښځو محدودیتونه ولګېدل، طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن شول او د ټول شموله حکومت غوښتنې ترې وشوې. د طالبانو سرپرست حکومت ویلي جګړه او اداري فساد پای ته رسېدلی او نورو ستونزو ته به د وخت په تېرېدو سره د حل لارې وموندل شي. ایرانی چارواکي وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ایران کې د ماشومو کارګرانو شمیر 40 برابره زیات شوی دی. د ایران د عدلیه وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال فتح احمدي پرون وویل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د کورنیو اقتصادي ژوند ناامنه شوی او په نتیجه کې په ایران کې د کارګرو ماشومانو شمیر په ځلونو زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د اورګاډو د اداري رئیس له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره ایران ته تللی او د خواف هرات د ریل لارې د فعالېدو په اړه له خپل ایراني سیال سره خبرې کړي. د ایران د خواف او هرات ترمنځ د ریل لارې د رغونې چارې د تیر حکومت پر مهال تر ډیره بشپړې شوې وې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې کار نیمګړی پاتې شو. ایران ژمنه کړې چې دا ریل لاره به د هرات تر هوایي ډګره پورې رسوي. د طالبانو د ریل ګاډي د ادارې له رئیس بخت رحمان شرافت سره د هغه ایراني ساری ژمنه وکړه چې ځنډیدلی کار به پیل او بشپړ کړي. د اوکراین ولسمشر وایي هغه سرتیری چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي په داسې حال کې چې د لویدیځو هیوادونو د وسلو مرستو ته انتظار کوي دردونکي تلفات ورکوي. ولادیمیر زلنسکي تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې اوکراین د توغندیو ضد عصري وسلو ته همدا اوس اړتیا لري او زیاته کړه چې متحد هیوادونه د دې وسلو په استولو کې د ځنډ لپاره هیڅ توجیه نه لري. بلخوا د ناټو عمومي منشي ویلي چې لویدیز هیوادونه باید د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره اوکراین ته درنې وسلې ورکړي. ینس ستولتنبرګ پرون په هاګ ښار کې د ناټو د اوو اروپایي غړو د مشرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته ویل چې اوکراین باید نورې درنې وسلې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونه په ختیځ ښار سیور دونیتسک او شاوخوا سیمو کې له روسي ځواکونو سره په خونړیو جګړو کې ښکیل دي او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوی دی. د ناوالنی مطبوعاتي منشي کیرا یارمشت پر ټویټر لیکلی دی چې نوموړی له خپل سلول څخه نامعلوم ځای ته بیول شوی او مدافع وکیل ته یې چې د ده لیدو ته ورغلی و مسؤولانو ویلی دی چې نوی ځای دوی ته نه دی معلوم. الکسی ناوالنی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سیاسي مخالفانو څخه دی د تیر کال په جنوري میاشت کې له جرمني د راستنیدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او تر اوسه په بند کې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې نور خبرونه هم لرو، خو اوس د راپورونو برخه.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو لس میاشتې پوره شوې او په دې لسو میاشتو کې په ډیری ولایتونو او پلازمینه کابل کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو په واکمنۍ کې له زده کړو د میلیونونو ماشومانو د محرومېدو له کبله اندېښنه ښودلې. د عصمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
له هغه ورځې چې افغان نجونې د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوي نن لس میاشتې پوره کیږي. هغه نجونې چې ښوونځیو ته له تلو منع شوي وایي چې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. یوې داسې زده کوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
ما خودم صنف نهم هستم. در گذشته بسیار
امید بنه هم ټولګي کې وم. ډېر علمي درلوده خو لا بده مرغه دوی زموږ ټولې هلي مړاوي کړې
از بین بردن. اینا
یو بل زده کوونکی چې خپل نوم ملکه راشي او د طالبانو د وخت رسیدو په محل د دولسم ټولګي زده کوونکی و وای د شونځي پرانستلو ته انتظار ده. د له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیسي.
زموږ مکتبونه تړل شوي، نو زما د خپل او د نورو زده کوونکو آیندې ته ډېر تشویش ده. او د طالبانو نه زموږ دا هیله ده چې څومره زر کولی شي زموږ مکتبونه خلاص کړي او موږ ته د زده کړې اجازه راکړي چې موږ خپل آینده جوړه کړو.
طالبان د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه بیا واک ته ورسېدل او د نجونو ښوونځي بند کړل. دوی ژمنه کړې وه چې د حمل په درېمه به ښوونځي بیرته پرانیزي، خو په نامعلومو دلایلو یې لا هم ښوونځي نه دي پرانیستي. پر طالبانو په دې خاطر د بشري حقونو او د نړۍ د هیوادونو له لوري ګڼ انتقادونه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو مرستیال کمیشنری کیلی کلیمنس د افغانستان د سفر په لړ کې وویل په افغانستان کې ماشومان چې اکثریت یې د نجونو دی له زده کړو بې برخې شوي دي. نړیوالې ټولنې په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو لپاره لیسې او متوسطې پرانیزي. طالبانو له 1989 تر 2000 لومړي پورې د واک په لومړۍ دوره کې هم شزي له تعلیم او نورو حقونو به برخې کړی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د نورستان او خوست په څو ځنګلونو کې لا هم اور لګیږي. له ننګرهار څخه هم رارسېدلي خبرونه وایي چې د دې ولایت د هسکې مینې په ځنګلونو کې اور بل شوی خو ډیر پراخ نه دی. له بلې خوا د نورستان شاوخوا 100 ځوانان پرون د نورګرام ولسوالۍ هغې ساحې ته ولاړل چې اور پکې لګېدلی، خو دوی وایي چې د اور د وژلو لپاره مرستې ته اړتیا لري.
په داسې حال کې چې له نورستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې دغه ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې بیا اور لګېدلی. له ننګرهار څخه هم ورکړی شوي راپورونه ښیي چې دغه ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور بل شوی دی. تر دې وړاندې د خوست او کونړ په ځنګلونو کې اور لګېدلی و او د ځینو راپورونو پر اساس د خوست ځلغوزو په ځینو ځنګلونو کې بیا اور لګېدلی دی. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی امان الله تیر شپه د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د بیا ځلي اور لګیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل. پرون سهار شاوخوا 100 تنه ځوانان د بلشوي اور ساحې ته لاړل، خو د اور شدت ډیر دی. وژلې د هغوی له توانه وتلی کار دی.
ولې د هغوی توانه وتلی دی؟ شدید باد پکې ګډ دی، یو غر نه بل غر ته انتقالیږي. بالخصوص بیا هغه ځنګلونه چې کلونو کلون راهیسې خوسته شوي لرګي زاړه لرګي پاتې دي، ډېر زر نه مړ کیږي. اوس هم نوي ځوانان آماده شوي دي چې د هغو په کومک ولاړ شي. البته مرکزي حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې مسلکي ټیمونه دې واستوي، بالخصوص د خلک چې هلته کې کار کوي د هغوی دپاره کومک او اشا عباته دې ورته ورسوي. او همدارنګه دوی دپاره طبي اولیا کومکونه باید هلته ورسیږي. طبیعي خبره ده چې خلک زخمی کیږي، خلکو ته اور رسیږي.
د ننګرهار د هسکې مینې په ځنګلونو کې د لګېدلې اور په اړه ډېر معلومات نشته، خو له خوست څخه خبرونه وایي چې یو وار بیا په ځینو ځنګلونو کې اور تازه شوی دی. تر دې مخکې د خوست موساخېلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې اور لګېدلی و، خو بالاخره د ځوانانو په هڅو مړ شو. د نورستان، کونړ، ننګرهار او خوست په ځنګلونو کې تقریبا هم مهاله د اور بلېده ځینو کسانو تشکونه پیدا کړي. ځینې وایي چې دا اور په قصري ډول لګول شوی، خو ځینې بیا وایي چې د بېغوري په نتیجه کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي دي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو په خپل اواز خبرو، خو له هغه مخکې څو خبرونه. له برتانیا څخه رواندا ته د پناه غوښتونکو پلان شوې الوتنه بیگانه وخت وروسته له هغه کنسل شوه چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې مداخله وکړه او ویل دا پلان ښایي د پناه غوښتونکو ته نه جبرانیدونکی زیان وړوي. پرون له دې مخکې د لندن د استیناف محکمې رواندا ته د یو شمیر پناه غوښتونکو د لیږلو په اړه د حکومت پریکړه تایید کړه. د برتانیا حکومت وویل وروسته له دې چې یو شمیر مجرد پناه غوښتونکي رواندا ته لیږي، د برتانیا حکومت وویل وروسته لدې یو شمیر مجرد پناه غوښتونکي رواندا ته لیږي او تر څو چې قضیه څیړل کیږي همالته به اوسي. په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان، سوریې، سودان، ایران، عراق او ځینو نورو هیوادونو څخه برتانیا ته د تلونکو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. وروسته لدې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه درې یو ورځنۍ او درې شل اووریزې سیالۍ وګټلې، زیمبابوې د خپلې ملي لوبډلې روزونکی له دندې ګوښه کړ. پرون په وروستۍ شل اووریزه سیالۍ کې اولس کلن نور احمد لکڼوال په څلورو وکټونو نه یوازې د زیمبابوې لوبډله بلکې د کرکټ نور مینوال حیران کړل. د لکڼوال وکټونو او سیالۍ لوبډلې ته د لږ منډو ورکول سبب شول چې زیمبابوې د افغانستان لخوا نسبتا ټیټ تاکل شوی هدف پوره نکړي او درې مشل اووریزه سیالي هم بایلي. لشپګو پر لپسې ماتو وروسته د زیمبابوې د کرکټ ادارې په یوه بیړنۍ غونډه کې د لالچند راجپوت پر ځای خپل پخوانی کپتان دیف هاوتن د روزونکي په توګه وګماره. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې آسیایي جام ته د غوراوي لپاره خپل وروستۍ لوبه پرون له کمبودیا سره دوه دوه مساوي کړه. په دې لوبه کې د افغانستان لوبډله تر یو اتیایمې دقیقې پورې دوه په یو مخکې وه، خو سیاله لوبډله وتوانېده چې لوبه مساوي کړي. د افغانستان ګولونه یو فیصل شایسته او بل مصطفی ځازي ووهل. لدې چې افغانستان خپلې نورې مسابقې بایللې وې، نو آسیایي جام ته د وتلو چانس یې له لاسه ورکړ. او د پاکستان حکومتي سرچینه وایي هڅه کوي چې پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف چې سخت ناروغ دی خپل هیواد ته ولیږدوي. مشرف د جمعې په ورځ وروسته لدې چې د روغتیا حالت خراب شو، د دوبۍ په امریکایي روغتون کې بستر شو. د پاکستان حکومت غواړي چې د مشرف د کورنۍ او ډاکټرانو په سپارښتنه نوموړی پاکستان ته ولیږدوي. نه او یا کلن مشرف له څو کلونو رئیس ناروغ دی، خو د جمعې په ورځ حال نازک شو. ډاکټران وایي د مشرف د بدن ډیرو غړو کار پریښی دی. پرویز مشرف له 2014 کال رئیس په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. دا وروستي خبرونه قدر منو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي چې شفیق عیار چمتو کړی. خو دا شیبه ستاسو غږیز پیغامونه.
زه ضیا الحق د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه. په هلمند کې وچکلي ډیره بې حده زیارت ده، خلک بیکاره دي، په بازارونو کې نرخونه جګ دي، هیڅوک د یو من غنم او یو لیټر تیلو وس نه لري چې رانیسي. خوراکي توکي ډیر ګران دي، غوړي ګران دي، وچکلي هم ډیره ده، کار نسته، کسب نسته. نو زما د لوړ پر چارواکو څخه دا هیله ده چې د بازاري توکو خوراکي توکو په نرخونه کې خپل همکاري وکړي.
زه د کندهار ولایت اوسیدونکی، د افغانستان د اسلامي امارت په واکمنېدو سره چې افغانستان ته کومې مرستې را انتقالیږي یا راځي، هغه بالکل د افغانستان و غریبانه ولس ته نه رسیږي. کندهار ولایت ته چې کومې مرستې راځي، دا ټول د کندهار ولایت د شولی کوټ ولسوالۍ کې د خاص و طالبانو ته ورکول کیږي، ځکه چې دا مرستې په دې انتقالیږي چې د شولی کوټ خلک ټول د طالبانو سره په تیر شل کاله کې همکاره وه، او د شاد او بېوزله خلک په دې تورنوي طالبان چې دا شل کاله دی د افغان حکومت د تیر حکومت مرستې خوړلې. خو دا ټولې خبرې ناکې دي. نو ما د اسلامي امارت سوال دا خواهش دی چې دوی باید چې مرستې د غریب خلکو سره وکړي، نه د خپلو چارواکو سره چې ټول طالبان کارټونه اکی ډالر قسم ډالر راځي، که وړه راځي، که هر څه راځي، د طالبانو وکورو ته ورځي، یا د داسې خلکو وکورو ته ورځي چې هغه په تیرو شلو کلو کې د دوی همکاره وه، په شولی کوټ کې وه، یا په خاکریز کې وه، یا په داسې نور ولسوالۍ کې په وطن کې د ښار غریبانه خلک چې په ریړي یې ګزاره ده، د هغو سره دوی هېڅ مرسته نه کوي. نو زما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې زما آواز د نړۍ او د طالبانو تر مشرانو ورسیږي.
سنگین په ولسوالۍ کې چې ما یې لیدلی وروره، داسې کارونه شروع دي وروره چې هېڅ شی نه رانیوه کیږي، هر شی دونه ګران دي چې هېڅ شی ولاکه رانیوای شي. داسې خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري. دا خلک څه وکړي؟ نه خواري شته، نه مزدوري شته، دا څه وکړي؟ او بیا دا مرستې چې ورکوي وروره، ما خپله لیدلی دي، قسم په الله دی کې مسکینانو ته لسم ایسه خلکو ته